السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات د ګذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې و ملکیان ماښامهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د ګذرې ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعګان میشتي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او پنځه نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دې پر شیعه مذهبو ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال، شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانع جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعه لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو په راتلونکو 3 کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 1 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو له شپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړی، بادالله حنانزی او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې مسؤلیت ومانه، ټول تال 29 کسان چې اکثره یې خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی د یوې بمي چاودنې د خبرې پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. باختر اجانس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د افغانستان څانګې د ایکس پانې له لارې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه ښځې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په 1 ولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر 5 شنبه دوام کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بوریل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه وټوکړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی وو، چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسه، چین او روسیې سربیره د امریکا 2 آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلوانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندېښنو ورټولوه.
The Taliban pledges to honor and protect human rights. The Taliban are the ones who 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 are the ones who
are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پر محدود شوی.
مونږ محدود یو، هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیز فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نور راپورونه هم شته د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. سفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو اونجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو رژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزو لیدلې. د اساسي ازادۍ د تضمین او خوندي کولو غژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپلې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقوقو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پرېښې.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دورې ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړې. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروې استازي تورموت اندرسن وویل ناروې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوي امنیتي وضعیت هرکلی کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډېره اغېزمن کړی. ناروې سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لغوه او با کیفیته تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروې او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لاریونو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو وغوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه محدودوي. په خاطر دې هم ورته غونډې شوي او ورته غوښتنې پکې تکرار شوي، خو عملي باندې نه ده غوره کړې. اوسنیو شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي، په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعاله او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده، نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی. او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شو، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بعده د بشر د حقونو مسله فیصله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
د په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یا د دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري، نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې بین المللي ټولنه اندېښمنه ده، او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي، او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو، بین المللي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفیږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي، او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بین المللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له زیدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې مرتبه چې دوی محدود سي، اسمه دوی حذف شي، دوی کولی شي د انډا حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اسې کنیزیا باردا وساتي. نو دوی باید احساس مسؤلیت وایي کې دیتا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایلېدل خو دغه اسلام د چورته حق او حقوقو ته قایله شوي، او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ده چې نرو ښځو باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ده چې ورته اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلی باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د دریمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د راتلونکي جمعې په ورځ نمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار تر څنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوسمهال له قطره فعالیت کوي د یکشن به په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانه لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړې باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکی ولري. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډېر شمېر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډېر شمېر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي نیول شوي چې له څه وخت بند تېرولو وروسته بېرته خوشي شوي دي. روسیې کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ادارې د موسیقۍ اورېدو او د دوی له قوله له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور درې خبریالان ونیول چې له شپږ ورځو بند تېرولو وروسته بېرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوو خصوصي ټلویزیونونو خپرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بندې کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند یوې څانګې د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار اړوند وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي اوسمهال په خپلو چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبریالانو د خپل نوم نه ښودو او د خپلو غږونو د تغییر په شرط ازادي راډیو ته وویل
دودیو نشو کولای په سنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب لري کېدای شي مو هڅه کوو په هماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه دغه برخه کې اجازه نه لرو.
وروستیو کې مو شاهد یو چې ځینې خبریالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. له دې پیښو وروسته ډېرې رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لږ سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د 1402 کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبریالانو د تاوتریخوالی یو سل اته شپې ته بيخي ثبت کړي چې لدې شمیر یو شپې ته د خبري اعلانو د نیولو په اړه وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم ورزو ایران ته په ایران کې هغو افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته تللي. دوی دغه راز له ایران افغانستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې وی افغان خبریال زهرا عزیزی ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډیره لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسونیت نه لري.
مسونیت شغلي برخوردار
د بشری حقوقو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ورغلم.
خپل ستونزې مې ورته وویلې، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي، تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي،
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقونو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقونو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي، تر څو هغه کسان چې افغانستان ته په ستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نه شي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمېر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالو ته وروسته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم مه هیروئ، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزې تړانګې ته د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره هڅې لا زیاتې کړي. انتوني بلینکن پرون دغه څرګندونې پر ریاست کې کړي. تفصیل یې له صفي الله سانیکسي.
په غزې ترانګه کې د جګړې له پیل راوروسته دا اووم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې وویل د اسرائیلي یرغمل شو خلاصون او اوربند په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انتوني بلینکن د دوشنبه پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل، موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه، تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شوو او ویشل شوو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنترل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترانګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره 100 کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 40 درجو ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکي بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخه ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین په کې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لروح الله انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2,00,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کمې د پولیو وحشي وایرس په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,02,000 ماشومان ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 8,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نه شو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغو ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لاعلاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په 10مه د هیواد په 1.5 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکي محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیر شپه هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا دننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارکي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې چلیری بیس غورا نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالی کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان یې 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متر ده او د لوبې پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسې خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات د ګذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماښام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د ګذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. دې سیمه کې شیعهګان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 531 کیلومتره او افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 13 د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو د وشل کېدو لشپګم تین سره برابر ده. سباون کاکړی، عبد الله حنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدرک سیمه کې په وزامر کې بریټ کې ووژل شول. په هغه بریټ کې ټول ټول 29 کسانو ووژل شول چې ډیری خبريالان او درسنوی کارکونکي وو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سربو او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکت لخوا جوړیږي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده څو اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منه کولو بزګران ته $1 میلیارد زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حالت ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر $1 میلیارد ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس
د افغانستان اقتصادي وده لستون سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
پاچا اندازه چې دوی اعلان یې پاره اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لس کال کې مصرفوي او کښت 500 تنه ښځې و 4000 تنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو اپونه د مونږ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومي سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه 2 برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکټار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو من عمان بوټي به 3000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان بوتات کړي دي.
د زی پروسس کېږي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیل ده د میت سیکم ده هغه جوړېږي. دا ډېر الارمنګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزیت سوی ده په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده یو اسانه لاره د خلکو لپاره. ګورنمنت خاص انټرنس نه کې اخلي دغه د بندیدو لپاره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډېر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر شوی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډېر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډېر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله د دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولی شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولی چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولی چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین د خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډېر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو له ده نه موږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هېڅ شک نشته ده چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې هغه خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي، او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې وي داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی له جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له دې خپلې لارې بېرته راوګرځي. دوی باید توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقې خلک، د منطقې عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بېرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هر برخه د نشئی توکو چې معتاد وي توسیع کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې په لیسو کې په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي، د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو، دا هم مونږ عامه پوهاوی ولو شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري، چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدابیر په برخه نه علاوه د عامه پوهاوي په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوي وکړي، تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوي کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي، او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساتامي وزارت له طریقه، لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایي ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خیټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خیټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر. خیریت دې؟ رازه دغل د پوری چوکي کینه.
سما ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاس ما چې غاړې ته ځي، زه هم بې خرڅه شوم، زه ګټه ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانا، 5000 خو ولا کرا سره وي؟
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم راجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مرا کوا، د ماهیانو د نیولو چل را وخیا، زب هم تا تا دا پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر شر ته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لري او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لري سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خو نه دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی؟
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جبارا په دی هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو اخته کړي. سمخیشه چی ده تلاشین و بطی رو رسید.
رو را بکس دلتا پر داغا پتایی که ده، او خپلا حال تورشه چاقه سره ده تلاشی کی.
سشه ما تلاشی کی؟ چوک می تلاشی کی؟
ولی دوم را برخطایی در تاو می ویلی چاقه سره تورشه چی تلاشی دی کی.
خیسته سخبره ده
دی سره تواییم حال تورشه چی تلاشی دی کی. خدای هیت پا خبره نپوهی گی.
زوان دلتا راشه چیزه ده تلاشی کم.
سمده ده ده درزم.
ولی دومره ورخطه ای؟
بس هستی خواندان سیب.
نو یاره په خیطه چی لاستی ره، نو خام خاص خبرشتا تو درگه هر خبره چی وا اوز با معلومه شی. دا ماشین معلومه وی سر بیره نس خودی سکه چی په خیطه که دین کلمه بده هم خکاره شی.
سما پا نس که خوی روین دی او دا ماشین را باسی، نو خب اده چی پولیس در اختیار وای کلیش چی خوشی میگی.
زوانا پس چورتونو که دوب شوی؟
خواندان سیب چی اختیار در تو وایم ما تو خب چنه وای بیا.
وای اصلا خبره ده؟
اصلی خبره ده ده چه
سم خبره وکا مطلب دسته ده؟
زما پا گیره که یو چا هیروینا چه ولی دی، ما تو روز ده کار نو کرده، یو ملگره می خطای سلم.
نو ملگره دی چیره ده؟
زما شاعت دریوم نفر ده، جبار نو میگی.
رونو پتاسه که جبار سوکشتا؟
جبار زیم قماندان سیب.
تدل تراشه؟ اسلاما
بله قماندان سیب.
دی دو نفرو پا خپلو گیرو که هیروین پت کردی دی، د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قماندان صاحب.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
ده زهرو کاروان.